افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولس جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغانستان د حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط مني. د جرمني پولیس او د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې درغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو غوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دی د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د اروزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست وایان احمد فضلی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې چې ترین کوټ په څنډو کې وشول طالبانو پر پټنځایونو بریدونه وشول او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي.
نور د هوایي قواوو کوم برید کې په دشمن کې د وګړک په سیمه کې چیر مازګر سعودي په یاد منطقه کې وکاسه طالبان دشمن ځخمیان شوي دي. څلور کسه یې وژل شوي دي.
نو موري ویل په دې هوایي برید کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان کې له تیر یو کال راهیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري بلکې رواني ناروغ دی. د جرمنی د تلویزیونی چینلونو له لارې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکار کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږمترې کې کله چې هغه موټر ته خیږي د پولیسو لخوا نیول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اسحاب فلجوونکو موادو څخه په کې استفاده شوې ده راپورته شوه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبري اعلان وته ویل په قزاقستان کې خبريالانو سره په خبرو کې دا ونویل چې روسیا به کله او څومره شمیر برتانوي ډیپلوماټان له خپل خاورې وباسي. برتانیې وایي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیې په جنوب کې په بې هوشه حالت کې وموندل شول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تیر شپه په یوې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او لس نور ژوبل دي. یو سیمه ییز چارواکي شفقت شاولی ویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. ویل کیږي چې پاکستانی او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ټاکل شوې ده چې په عراق کې په راتلونکي مې میاشت کې انتخابات وشي، چیرته چې صدراعظم حیدر العبادی هڅه کوي د دوهمې دورې لپاره د صدراعظم په توګه انتخاب شي. جیمس ماتیس له افغانستان او منځني ختیځ څخه واشنگټن ته د بیرته ستنېدلو پر مهال خبریالانو ته ویل چې له روسیې وروسته اوس ایران غواړي چې د عراق په انتخاباتو کې مداخله وکړي. هغه د امریکا، فرانسې، مکسیکو او ځینو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې ته اشاره وکړه. که څه هم ایرانی چارواکو د امریکا دفاع د وزیر د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تهران تر دې مخکې د عراق په انتخاباتو کې د بغداد د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یې داسې چې په دنیا او جامعه جایی هم پوسټ طرحه استاد از حکومت ولی طرحه حمایت میکنم.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د سولې دغه طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسلوالو ته یې پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي، دغه انفجار، انتها، افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
په کندوز کې خلک له ناامنۍ شکایت لري.
د شپې خپل سره کندوز کې گشت گذار کوي، نسی ناامنۍ به یاد زیات ده، اوس ګرمۍ سي ځنګلونه سي خو بیخین وضعیت خرابېږي.
پر بهرنیو مسایلو پر پرونی کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونی په دوی منی مې کې اوریدلای شي. د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دوی منشي د رنګه له وسلولو طالبانو غواړي چې دغه موقع څخه په استفاده بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې طرحه ستایلې ده. نور حال د وسل وسل پر راپور کې
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې پړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه سرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلی وروسته د ولسی جرګې د ریپلاوي وایي دا شان سرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خود نه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی د چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي، دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې ملاتړ کوي. خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. خغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای پزه شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسال کې د چي د ناتو عمومي منشي یانس ټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بلل او له دغه ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي د سرګندونې پرون پنځ شنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړي او ویل شي خای یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړي او له دغې ډلې غوښتي چې بد کوم قید او شرط، تهدید او تاوتریخوالی نه دی د سولې د وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درېونی مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بد قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خغلی غنی ویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره ورته دفتر پرانستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه سرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس د نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې سيزي کېستون لري او جته متوي شوی دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
خغل مایار وي اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړه وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخوا د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبان یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندې سوې طرحه ډېره جامع ده او ملاتړ یې په کار دی. واصل وصل له شغلی صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د سرمنشي د تازه څرګندونو په اړه د هغه نظر غوښتي.
دا طرح هغه سره هم شریک شو چې په دغه طرح افغانان غواړي، افغان درد غواړي چې مخالفین سره سره وکړي. یعنې ډېر جامع طرح و چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دینه استقبال وکړي. غوښتنه مو ده مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې غوښتي واقعا افغان بولي چې تاسو په 13 کال کې پرې پوسوي چې کوم جنگ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوي، دا غا انفجار انتها افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځي چې یو بل سره غیږ وکړو، افغانستان د جنگ نه مخنیوي وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنگ له منځه یوسو. خو غوښتنه مو دغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرح هغوی مني، یعنې دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي، څنګه هغوی استقبال کوي.
بلې، صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بیلابیلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جمع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې هغوی دراسي افغان دولت سره دی سوله وکړي خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسې جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځئ چې واقعا که چېرې تاسې افغانان یاستئ او موږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو، دغه جامع طرحه نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترکن کار وکړو، سولې ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دغه طرحې ملاتړ نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی ته موږ افغانو سو ویلې، د دې په څنګ کې هغوی مستقیم موږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام شي تر څو دوی دته حاضر کې په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کړي. هغه همسایه ملکونه چې هغوی دغه هغه جنګ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم هغوی حمایت کوي د افغانستان د افغان وژنه لپاره، هغوی باندې فشارونه زیاتي تر څو دوی دته آماده شي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده، په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نشي جوړېدی. او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي، هغه صف بېله صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو ځای د فعالیتونه هغوی هېڅکله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره د دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې له وسلولو طالبان یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خپرو چې د بلوچستان په قلعه سیفلا سیمه کې به می چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې ځای اوسیدونکو وایي چې ناامنی زیاته شوې ده او له دولت څخه دوی په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان نو نور تفصیل.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنه چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیاتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري.
مخالفین مسلح حضور ګسوګه دارن.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده ناامنیو د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجی اسلام الدین په دې اړه وایي
امنیت ما امنیت نشته، دا بس زنجیرونه ایسته خوا ته څوک تللی نسی او د شپې خپله سړی کندز کې گشت و گذار کوی نسی، ناامنی به زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي خو بیخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنا ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني خلکو ته تذکیري توضیح کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بلخوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپین زر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي
همونطور که شما مطالعه دارین وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کیږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسیره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. نور د احمد تکل په راپور کې.
سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وویل ایران د روسیې پر پله پلک دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ماتیس دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنگټن ته ستون شو. د ښاغلي ماتیس اشاره د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعاو ته وه. ماتیس وویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پیسې کمې نه دي. ماتیس دا ونه ویل چې ایران د صدر اعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي کنه. د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعګانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې. ماتیس وویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د ده اندېښنې زیاتې شوې او د په دې لړ کې په سوریه کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د سوریې له رژیم او د یمن د حکومت په وړاندې چې سعودي ملاتړ کوي له حوثي اغیانو د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر وویل د تهران لاسوهنو دا ګواښ زیات کړی چې روان کړکیچ ټولې سیمې ته پراخ شي. ایران د دې څرګندونو په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا تورونه رد کړي دي. تهران د عراق له حکومت سره چې مشري شیعه سیاستوال کوي نږدې اړیکې لري او د عراق له شیعه اکثریت ټولنو سره ډیر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران هم دراز د عراق له شیعه وسلوالو ډلو سره چې تیر کال د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثی یاغیانو تیر کال څو بالستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي دي د سعودي عربستان پر لور وتوغول او د مسلې د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
د بلوچستان په قلعه سیفلا کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یوه ځایي استوګن په کور کې سوې ده. په پیښه کې د دې کورنۍ وغړي ژوبل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د قلعه سیفلا د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیفلا د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد وروړل سوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیښ کې 9 کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی له ماشانې راوس خپل ډاکټر هم نو پردی ډاکټرو دې په ټرالی کې څه مواد دوی راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې. نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا 14 وسلو 14 له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کوم کمرې کوټې چې ورته داګری تباه شوي دي تقریبا 2-3 پارسل غوښوي دا موږ ته راوړي د پرتېلې بیا دا د پریسوال کېږي چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربیره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وایي د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادۍ په نامه وسله راخیستې او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی حبیب الله په دترګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلې څو وره حکومت کم چارواکي د غو د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کم بارود واغلی ولسی وو. بلوچستان په سمې سم کې کم دی هغه کې دترګري وسته دوام لري خاص کر حالت د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د دترګر موجود دی خو بل خوا ته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیفلا د ژوب او لورلای ترمنز پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمې ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سعودي عربستان والی احد خبرداري ورکړي چې ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم جوړ کړي. سعودي والی احد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونه په داسل کې کوي چې پراتلونکو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړ کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري. وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواخ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخ کړي نو تهران په خبرګون کې وویل کده موافقه فسخ شي د اټومي موافقه د اصولو پر آیتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غوړي اټومي بم ولري خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د هیواد به هم بل شکه او سم دستی د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان د څرګندونې ل سی بی اس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یو برخه پرون خبره شو د نوموړي بشپړه مرکه د روانې یکشنبه په ورځ خبريږي. تهران د څرګندونې سم دستی وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی په دې اړه خبرګون خود او ویل چې سعودي شاهزاده یو ویریدلې او بی تجربه سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیونی چینلونو د قاسمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعت له سیاست خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شاهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعت په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگټن ته ځي څو له ولس مشر ډونالد ترامپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولی او ګوري. سعودي ولیعت له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړي او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه او پروله او په جواب کې غواخ وکړ چې لمکه او مدینه پرته د سعودي ټول خارونه به پنه خکړي.
او سم اسمت سروان په طبي برخه کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره د سی انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دند لري کې خوړل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوز اندازې پر لپسي او په ځانګړي ډول د خو په وخت نه کنټرولېده. ویل شوی چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکادو رسالین خبر کوم. عبد الملک جمع زدا غوړن چې موږ ټول رسالین کې د موسی شوراګان دی اشاره پاتې دي کار نه دی سوی. زدا غوړن چې راز ما زغ بر زابل دروازه پر ور رسیدي موږ ول ساجي ډیر اشاره پات.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند د ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښی دي، د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګای وخت شمشانی را څرګلا کړی، ګای وخت د وبو مايان را څرګلا کړی، ګای وخت کورو ته را وشتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه موږ غاور دی وکي دا خلک خپل برسي کې خپل دی یو حيات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل عدالت شروع ده. والسلام.
با
بله سلام علیکم زه محمد جان د نګرهار پانتون د ترن تربیه څخه تاسو ته اړیکه کوم زموږ په ګران پانتون کې هیڅ درس نشته هر وخت زه اوبه تر ازو اته د شوالې کې زموږ پانتون شروع شوې دي حاضرګان تر اوسه نه دي جوړ شوې دي او سازان چې تران کړه چپ شوې دي بعد چپ شوې دي بعد نه دي چپ شوې او سازان هم یو راځي او نه راځي او درسونه شروع شوې دي او سازان راځي بعد نه راځي بینظمي ده هر ډېر شوې دي او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام مو وزارت تحصیلات ته ورسوي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په پنسن کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني د روزګان ولایت امنیتي مقامات وې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیر ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور طالبان وژل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي پولیس وایي د سړي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ویستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي خو لافروف دا ونویل چې کله او څومره روسي برتانوي ډیپلوماټان به له روسیې وباسي پاکستاني چارواکي وی په بلوچستان کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وشلي او لس نور ټپیان دي او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جي د بلخ د ولایتي شورا ځینی استاد وي چې محلي زورواکو په سلګونو زره جری په دولتي او خصوصي مځکه لاندې کړی ده بلخ ولایتي اداره وي چې د دې مځکې د تسلیمي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی مجيب الرحمن حبيب زاي او نور تفصيل
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي سمکه غصب کړې ده د بلخ ولایتي شورا د مسولانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو سمکو کې خارګوټي جوړ کړي او یا هم په خودسره توګه په دوا او یادرو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وای
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده که عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2-3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپل کړي دي او بیا یې په جالي قبالو پلورل دي د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیرندیش په دې اړه داسې وایي
زمینایی که مربوط دولت بوده زورمندال گرفته و یک بخش دیگه که مثلا زمینای افراد اشخاص بوده این دو بخش بوده در میشه
ده بلخ خروالی هم تاییدوی چه پا مزار شریف خر و شاو خاسیمو که یه غاسبین و پسرگون جریب دولتی او خصوصی زمکو که پا خودسر توگه خرگوٹی جور کردی ده بلخ خروالی مرسیل عتیقلا و حبزده آزدی رادیو تا ویل چه ده خرگوٹی اکثرا ده میلی شوراغلو او یه هم سیمایز و زورواکو تا مربوط کیگی حقا ده غیر قانونی خرگوٹو پاره وویل
قراری که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم و در حدود 50 و چند شهرک هم غیر قانونی هستند که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده
پمتی حال که در بلخ در عرضی اداره وایی چه در غصب شوی وزمک و دسترداد و بیاتر لسه کول لپاره یو کمیسون جور شویده چه پکه در لست دولتی ارگانون استازی شامل دی او تردم یه شپیت زرجی بزمک در غصبینو لمنگولو ازده کرده چه در غصبینو لمنگولو ازده شوی وزمک که خصوصی او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی د بلخ د ارزی ادارې مشر شیر شاه هوتکه پاړه وای
کمیسیون را ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است. تحت ریاست اداره اراضی ما کار شروع کردیم. در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملا ما استرداد کرده میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسؤلانو سلګونه زره جریب ځمکه غصب کړې ده.
عمر دل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلولو په دغه ولایت کې په سلګونو زره جریبه دولتي او یا هم شخصي ځمکه لاندې کړې ده. د نورستان په مرکز کې پر 2000 بې ځایه سوي کورونیو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله انوري راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو لامله د کامدیش برګی مټال وانت ویګل ولسوالی و یو شمیر نورو سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
بې وزلو خلکو لپاره د دبليو اف پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دی چې دا به آینده او دلته په مرکز کې اوسېږي دا هغوی لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وای یادو کورنیو سره به د دریو میاشتو لپاره دغه مرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځایه شوو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمي کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډېر ختمام شوې ده. تاسو خو به تل معلومه چې نورستان کې ژمي کې ډېر ژوند ډېر سخت وي او موږ مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه موسسو څخه خصوصا دبليو اف پی نه مننه کوو.
د کامدیش برګی مټال او وانتویګل ولسوالی اوسیدونکي وای د دوی سیمو ته غزیدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوزی خلک تلاشی کوي او چې څوک د دولت پلوی پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تک راتګ نشي کولی.
جنگ مونږ نه پلار او غس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په افغانستان کې جنگونه د دې سبب سوي چې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته مخه کړي. له افغانستان څخه د ځینو نورو هیوادونو په شان په قاچاقي او ناخوندي لارو مهاجرتونه په مهمو ستونزو کې راځي. د دې پدیدې یو علت دا ګڼل کېږي چې خلک په ځنګړي ډول ځوانان د دغه ډول مهاجرتونو له خطرونو او ستونزو څخه پوره معلومات نه لري. په دې هدف په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتی ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې پخې کې خصوصا هغه ولایتونه چې نامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پېښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې، یا په جنسي زورونه کې، او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورولہ چې عمر تر اتلسو کلونو لګ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیان مکاز جوړ کړ مو چې غوړ اختیار یې راسه سن نو اختر و ما تمه ورځ روان شو کوبل ته لاو رجال کړ روان شو ایران ته درې مش په باندې ورسې دا ایران کې مو چې دویش په درې مش په بعد ته ترکیه ته واش په ورځ مزال مو کړو مس وی ته واشه ته ورسې دا شهر ګلې ته ورسې دا کې ونیو ایران پولیس چې ونیو خو خل وټه پولې راغلن هوستون ځای ډېر مشکلات ول چې لیارو کې مشکلات ونی خلک پر تو دا غیسو کې توب
نور لاو غختل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبر په غوړو او خوګو خبرو دی نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسولینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال ویل چې د انسان کمیانی قاچاق یو لامل اقتصادی ستونزې دي.
دا ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یو غواړو ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تک ته هڅوي او پرته له دې چې کورنۍ یې په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاته نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم. شاهدم زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دموکراسي شمې چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي. ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې د سل په سل کې ممکنه نه وي او بل دا چې په حکومت کې او سولې په اړه نو باید مقابل لوري موقف او غشتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم. د فاریاب د ولایت د پټون سوالي شریستي سره په تماس کې دغه د اشرف غنی صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوم. اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کې چې دا یو دغه نیمه خبره د باید وخت کړو. دا نه خبره د اوس وخت طالبان خپل پوسوي په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سولې پر راتلونکي اتمن سولې کیږي او طالبان ته په دې مابینه کې دغه په دغه خبره خو د کرن صاحب وخت هم کړی دی. بنديانو د ازادي او د سیاسي د ګوند د خبرو زیاته وخت هم کړی دی. بس نو بلدې ته څنګه نه پاته به ځرته ځره د خور ولس د دې غم او د دې کاشه او د دې جنگ او د دې بلبختي څخه ځر ځر بس خلاص کې بالا هیڅ دلیل پدې کې نه پاته. خارجيان خو هغه خارجيان دي چې دې وو د خپل وجنه پاتې زمون چې دی عربي شورو ته پناه ورورې ده لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبره کاتر کې ده غسته امریکایان سره په کوویت کې سره په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان و امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دې نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده د ایران تر شا شوروي ولاړه ده دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنگي ده امریکایان ولاړه نن تر شا شوروان دی ولا روسیا نه دی ولا خپل دا خبر خوراجي د خود دنیا کارونه دی لازم یو د بل پایده خلک سره ویني کې اسلامي کافر دی کافر په ملک و اسلام ته مزوري امرواده دا خبر خوراجي نو بیا باید د خوار ملت غم دی و چې دا خلک ګرځ کړي دلی در په دغه زده فروش راځي اته واره د ځای بیا د څو هم پرسو هم در به در سه ویم ده خدای ذات نه دی رته پاته نن ودغه ته احتیاج یم ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزوري په سینه سم پلای چې وم بیا به تخان چې جنگ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا ودغه د خور ملت او غږ زخت غوړ ونیسي خپل سوله او خپل کښینې د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی. د دې وطن د جنگ تختی یو ګل نسی بودولې د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښو د شدت یو نوی پروګرام به جوړ کړي د سولې په اړه کې تیر په ویره دې دولت سره موږ په هیڅ وخت کې سول او امن ناراضي په کوم وخت کې چې د موږ سره د سولې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره موږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانې ولسوالۍ ته څو پیری د موږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی د یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره ختمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
مننه د وردګو نه مدر جان د پیغام سلطان چې که چېرته طالبان نو دا د افغاني خبرې رد کړي نو بیا خو مسؤلیت ولس ته ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یوه سره سره کرښه وکاږي او رسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پرسه دې تیا به پړه ومیني او پس د ولس هم ټول دغه سره ملګری شي. بله لار خو نشته ته ځي چې باید دا کړو په دې ځای ته ولاړ دي پاسې دین مننه کوم.
زه عبدالله د لفظا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله کې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
زه ټول جان د فاریاب د ولایت د غورماش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف کنی د ژوند د قید شهر شرط مسول وړاندې وکړل. طالبان تن نور شي نه دي پاتې چې شرط ورته کړی دي. باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دي ماجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل وصل کړي. اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي.
سلام. السلام علیکم. محمد لاله کوم حاره ولایت تمون د سالین اکثر ملت زه غواړم د سولید اړوند خپل پیغام پیښم. د تاسو خبر رواني مسمو محمد فرسمی د خپل طرحه لیکل د مننه کوم نه او د ټول هغه کسانو او سوال طالبان مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم متر چې دا خبرې کوي او د سیاسي ګوند پر هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان په خپل پیږدي. افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد دوره کوي او خپل سواد جوړ کړي. نور د افغانان مداهله دي چې هغوی متحد شي خپل هیواد ته سوله راولي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسام ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریکې کړې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همتین د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه نیتاس ته زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې دی په هر وخت کې دغه د مرورې ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترینه واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي. ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره. که کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی وتنه پیدا کوي. مونږه ډېر ډېر بخنه غواړو چې مونږه دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو. مونږه د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې را شو د خپل له طریقه ولایت ته لاړ شو. چې را شو عسکر وایي چې دا بند نه نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده. په شاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کېږي چې مشرګاتان پر باندې باید چې دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوې نوروز نوې وعده کړې د والي صاحب سم دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. دکتر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ څخه درته دا مهم پیغام پرېږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هېواد کې په دې بېلابېلو ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټي بایوټکس ډېر بې درېغه کاروي، ډېر بې درېغه کاروي. هغه ناروغي که انتاني وي که غیر انتاني وي، حتی که عصبي منشأ ولري که غیر عصبي منشأ ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي، خود یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن سالس کرون پېژندلی دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنې وهي او ټولو دا دعاینې ورکوي، ډېر بې درېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه، جدا غوښتنه دا ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر هغه خپله ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ما ته یې راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایې فلورین ورته انسانان هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. لهدا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه مې دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانې چې خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټرن ټول بازار کې راتلو، بیا بازار کې به تیرېدو، بیا چې ورګون چاودنه وسوه د غټ باردار موټران بند کړو، اوس د خامه لار باندې افغان شاهی سړک ده، هغه باندې موټران ځي، هلته په کمپاین باندې داسې کته کېږي. په دا منځ کښې دا چې وځي پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده، نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کښې چپۍ بندې، دا کلي هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لاره هم ډېره خرابه کړې ده، خلک هم یو بل خواته نه تلای. او بل د دې سړک منظوریا د کرزي په وخت کښې لا منظوره شوې ده، پلچکونه یې جوړ شوي دي، خو والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس زه پخپله وایم چې زه د برمل خرنې چې م تر ورګونه سړک پوخ خو اخواکې ته سړک پوخ شو، خو دلته په مرکز کښې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي، دا څه علت ده؟
بلې، السلام علیکم. نجیب الرحمن یم، د ننګرهار ولایت د خیرې ولسوالۍ د برګ کاشکوټه. زما پیغام دی له ولسمشر څخه، مو دغه پیغام ورته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه 12 او 14 لوړ تعلیمونه یې کړي دي، ټول بې روزګاره ګرځي. خو هیله ترې کوو چې دې زمونږ دې تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کښې کارونه پیدا کړي، او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کښې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکښې کارونه وکړي، او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لږه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي، له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت ده چې موږ کله پر لارې باندې کېږي، زموږ ډېر زوروي، تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وهي وټکوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. واسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یوه طیاره کې د زما زوی د طیارې قومندان و، د انډوالې اکبر خان نومېده، د دې طیارې انجینر احمدشاه شیرزاد نومېده، کروچی یې نادر و، قوم ازبک و، دا نورې پښتانه دا یوې ازبک. د مونږ ته اشرف غني یو کور راکړه، ما ورته وویل د وزیرانو مخکې ویل وای نه درې دي وزیرانو باندې، هغه که خپل اشرف غني وای نه درې وطاقه ده. مونږ ته یې زاړه کورونه راکړل، هغه بیا ویل ترمیموو درته دای کوو وای کوو، هغه یې منه کړه. او معاش یې هېڅ درک نه لري، دا ټول دروغ وایي. غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتلی، نور ټول دروغجن دي.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مهاجر وزیر کلاس کا اختاج سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ 3 کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتا نه ده شوې، اجازه نه شته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې، مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو، مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته.
کوخی ولسوالی ته موږ اوري بیا موږ لا اوس د دې کرانه چې بیرته راځو را خوشین کړي موږ درې سوه روپۍ جاړي کوو هغه جاړي مو ورک شي مزدور را سره تللی دي یو روپۍ مو را باندې را شي دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې شي بیا موږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی اغلی دا نمرې بندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه را کوي هغه له موږ نه پیسې غواړي یا را ته وایي چې موبایل را ته واخلئ یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي خنو موږ کومه ځای لاړ شو پاکستان نه در لاړ شو بل ملک لاړ شو موږ ته خو نوره لار نه راځي زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته آزاد کړي او ولسمشرافغاني غواړي چې له پاکستان مادر راستانې کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي ولا کرا شي
بله السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده زه غواړم چې دا ژغم تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپاره کړي سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتطار ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بیا سرنویسته دي د مکتب ځای نه لري د قلم و کتاب شي نه لري نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړئ چې هغه موږ شیانو ته مکتب یعنی د د مکتب ځای را جوړ کړي او حکومت مو سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کړي خامخا نشر کړي خو حکومت څو واره زموږ سره وعدې کړي چې تاسو مکتب در جوړوو موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان راپسې دي دا د پورې بند مې نیولې دي نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبر کوم نوم یې درانه کوچی ده زه د اشرف غنی سمور ده خواهش ته چې موږ ته د مرسته تاړه چې عمره سره سره وکړي زموږ خپلې میجې او فید لرو میجې بلنګرې سولې وچکالۍ سوې لا د زموږ میجې او فید بلې بچې سره اصلي کوچي موږ خرڅ وګر د داسې سولې دلته مې چې وادرې ودر موږ اشرف غنی ته دا غوښتل نه عمره سره سره وکړي بس د زموږ میجې او بلې بچې سره اصلي کوچي وسلام په احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زم محمد اسماعیل د غزنی ولایت من در طرف اړیکه کین ما یو دوا پښتن دی چې د غزنی وانی صاحب محترم تم لا اله بس دا کوم لا شي لا شل دی والو تر ورځې پورې دا د لا ربان امنیت یې نشته نو د ما د وایې په دا اله ده چې دا لري امنیت وساتي کوم لا شي دا دا لري دې لسنه سره مقامه ترنه به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر وته سره خو یو راځي د خدای سامان
السلام علیکم زه د زابل د شاجی څخه علیکم ولید عتیق الله خبره کوم تیر ورځی د کونل کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي د دې څخه ز ډیر مننه کوم الله دې دې په عمر کې برکات واچي د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارات دشمن ده زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم د ټول افغانانو رغ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارات دشمن ده السلام علیکم
زه د زابل خاکی افغان نه میالي کني ولیده محترمه کچيري د مستقلم په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلم بند وي دا کومه ستونزه ده وروره د خدای لپاره د زموږ مستقلم آزاد کړي السلام
زه د کونړ نه د کونړ د دانګام ولسوالۍ نه زور براول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابره د دې مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډې رټیټه او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کېدل تا ډیر مشکلات دي مونږ ته پرته دار پاکستان مرمۍ راځي څوک لیم څوک نشو خبره ولا نه خپلونه خبرې ګونه پردونه مونږ دا ولړو چارواکو ته دا هیله ده چې مونږ د دې ستنې غم دی وخري کډغه ولړې تا کوي او کبل را ترالېږي دا بډېر مننه او دا زاده کار کوم کو
مننه کوم محترم ورور ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خبرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خبرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5